سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې درته د کولرا ناروغي او د چولې په دې روستیو کې په سیلز پولیسو کې دغه ناروغي ډیره شوې ده درته به پرې مرکه ولرو خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشر وټاکله. دواویا کلنه روزا اوتنباوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر و په افغانستان کې به د دیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روزا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو موده یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. دغې مېرمنې په فلسفه کې دکتورا اخیستې ده. خلو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبر اعلان ته وویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړو اغیزو په خطر هم اندېښنه لري. غلی کای زیاته کړي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته ستول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پاوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندانۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان برشوی دی او د دې هیواد خلکو دولت ته د میلیارډونو ډالرو زیان اوښتی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غورو ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ د وږې په 14 د پاکستان او په سبا به یې د وږې په 14 د هند لاس واکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیالې لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیا جام لوبې د سپتمبر تر 11 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې د طالب چارواکو څخه د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یو اسلامي حق دی چې څو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا له دې سره جوخت هغه لشپږم ټولګي نه ښکته نجونې چې ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
څنګه مې دا چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو سیمپو نوم دوړ شي دا سیمپو نوم موږ په خور کې نو سره نه دی پاتې سیم.
کولرا ناروغي ولې په سیلزپولو سیمو کې ډیریږي او څه ډول ناروغي ده؟
ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلې شي اته له 60% تر 70% له مرګ سره مخامخ شي.
د دې ناروغي په اړه مرکه درته وړاندې په خبرونه کې لرو. او غزنی کې باغداران وایي سکالې د انګورو حاصلات خراب شوي دي.
نمل با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب سو.
د نړۍ له حالاتو مهم خبرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې
بیام ستړی مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوترش د شنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي، لا یې په دې اړه هیڅ کومه هیله بښونکی عمل نه دی کړی. چې زیات په دې راپور کې واورئ.
زموږ د ټولو نجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللې دي. موږ ټولې نجونې ډېرې زیاتې نه
دي. روبینا د کندهار اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یوازینی لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی، د پرانستو لپاره یې طرح جوړوي.
زه کریسمو ریوازنی اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینی هیله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازه پرانیسي، او زموږ مکتب کې وو موضوع په سیاست باندې کارونه کړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي لا هم هر شیبه په تمه ده چې کله به د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښه خبره وري.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي، او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغو نجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سئ.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چار لزنډ سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې د ادارې تیر کال 300,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږدولې دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاله خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نو موري زیاته کړه چې دبليو اف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده، او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر تر راځي او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلی کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تیر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلی دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګنی حاصلات په هغه سیمو کې ساتل شوي وو چې لویه برخه یې سیلابونو له منځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل، خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا هغه سیلاب په هغه ولایتونو کې چې سیلونو او زلزلو زیات ځپلي د نسناستی یا کولرا ناروغي زیات خبره شوې ده. د دې ناروغي په اړه زموږ همکار اسمت سروان له ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړي چې د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوسخت روغتون کې کار کوي. ډاکټر سید نصیر احمد په پیل کې په دې اړه نظر څرګند کړی ده چې د ناروغي څومره خطرناک ده.
د کولرا ناروغي چې نن ورځ په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې خپره شوې ده، له بده مرغه دا یوه مرګونه ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، د دې ناروغي عوامل او همداراز نښې څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوې وي خوړل کیږي رامنځته کیږي. علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د بدن اوبه یعنی کمیږي، بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. له بعد مرغه په افغانستان کې د اوبو پاکې څاګانې ډېرې کمې دي او زیاتره څاګانې هم سرونه لوڅ دي یعنی بمبې نه ورته لري، او په زمین کې په یو شمېر ولایتونو کې په جوماتونو کې حوضونه کنودل شوي دي او د حوض له اوبو نه استفاده کیږي. نو باید کوشش وشي چې پاکې اوبو نه استفاده وشي، او په زمن کې که احیانا د حوض د اوبو نه استفاده کې باید اول وېشول شي او بعد یې غونه استفاده ترې وشي.
که یو څوک په کولرا یا نسناستی اخته سي څه باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وېشول شي یعنی چای وڅکل شي، او ایشېدلې اوبه که یخیږي هم باید ایشېدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی ګلوکوز ته ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټول نه ساده لیاره دا ده چې نیم ګیلاس وریجه په اوبو کې یعنی اوبړنه جوش کړي یعنی شوله نه، چې په وریجو کې اوبه زیات وي هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي، او د مالګې تر څنګ د یو دوې قاشوغې بوره هم ور واچوي چې په دو شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه ترلاسه کی. روختونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی د پاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګڼ شمېر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي. تر ټولو مهمه د ناروغي وقایه ده. دوی پاره چې کله په دو ناروغي باندې خلک اخته کیږي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپریږي او نور خلک پرې ناروغیږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړې وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نشي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي. او ډېر امکانات دوی شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
د فرانکفورت هوست روغتون ډاکټر سید نصیر احمد و چې د کولرا ناروغۍ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د نړۍ اوس ترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې بیې د ټاکلو په هدف اقدامات به سمدستي عملي کوي. دا پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د نړۍ د اوس ترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی او وایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی او ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیا په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی او مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جیو په سرمشریزه کې د شوی موافقې لمخې د سمندر للارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لوري په ټاکل شوی یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزه موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل بیگانې وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او ویل ماتل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکراین خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژۍ مارکیټونه د روسیې له دوه اړخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی او ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی دنجونو یوازنی خوانځي زکونکي تر سره مر لاندې درسوي او د غراز د کتابونو لنشتونه هم شکایت کوي. د دغه خوانځي د ودانۍ رغول چارې په تیر حکومت کې پیل شوې خو لا تر اوسه نیمګړې پاتې دي. د یاد خوانځي زکونکي له حکومت غواړي چې ژره خوانځي ورته جوړ کړي.
د شزینه زده کوونکو د ژغونه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلڅي ښوونځي پورته کیږي چې له کلونو راهیسې چاري نیمګړي پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو دا لومړنی ښوونځی ده چې دا مهال په کښې کې تر شپږم ټولګۍ پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګۍ زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې داس سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خور کې کینو سره نه دی پر د سمپ
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سیمپونه جوړ شي. موږ په خارو دوړه کې ناست یو. دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځی نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یې وایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګم سیم پوریم سیم په پوریم مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، د موږ د کلی وینئ چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی جوړ شوی. دغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقعځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلي اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ورې که بادونه وي خاورې بېچارهګانو په خدای سپېرې میرې روشي. دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځالشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی ور که باد پې لګي که خاورې دي که دوړي دي کار شی.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ازادي راديو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو څپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. په سټډیو کې راسره زموږ همکار عصمت سروان دی. د دې لوبې په اړه به له هغوی نه ډېر واورو. سروان صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. په پیل کې راته دا ووایي چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره دا لوبه څومره مهمه ده، ځکه له دې وړاندې افغانستان خپلې دوه لوبې ګټلې وې.
اول خو دا باید ووایم چې دواړه ټیمونه تکړه سلو بالران لري، خو په تیرو مسابقو کې د سلو بالرانو رول ډېر زیات و، نو دا خبره په دې خاطر کوم چې دغه میدان اصلا د سلو بالرانو لپاره ډېر مناسب دی او دواړه ټیمونه په دې برخه کې تکړه لوبغاړي لري. د دې لوبې اهمیت د دواړو ټیمونو لپاره په دې کې دی چې که افغانستان یې وګټي پایلوبې ته د رسیدو چانس به یو څه زیات شي او له هند او پاکستان سره د مخامخېدو په مهال به ښه روحیه لري.
فشار به وربندې کم وي او د هند او پاکستان په منځ کې د یو ټیم ماته د افغانستان لپاره خورا مهمه ده چې په دې توګه بیا پایلوبې ته ورسیږي. خو مخکې تر دې چې له هند او پاکستان سره افغانستان مخامخ شي، د سریلانکا ماته د افغانستان لپاره اول پوړی ګڼل کېدای شي.
سروان صاحب، افغانستان په دې لوبه کې د ګټلو چانس څومره ده؟
دې ته په کتو چې افغانستان تیره مسابقه چې لومړۍ مسابقه یې وه له سریلانکا سره، د افغانستان لومړنۍ مسابقه وه په لومړي پړاو کې، هغه په ډېر لوی توپیر له سریلانکا وګټله. دې بری د افغان لوبغاړو روحیه ډېره پیاوړې کړې ده. نن هم شپږ نیمې بجې چې دوی سره مخامخ کېږي، افغان لوبغاړي به په یوه ډېره ښه روحیه میدان ته داخل شي، په ځان به اعتماد لري چې لوبه ګټلی شو، ځکه چې افغانستان نه صرف سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړه، بنګلادیش ټیم په لوی توپیر ماته ورکړه. خو کرکټ د هرې بلې لوبې په شان د تجربې او مهارت ترڅنګ د چانس لوبه ده. احتمال شته چې د سریلانکا لوبغاړي د تیرې ماتې چې یو ډول تحقیر ورته و او تحقیر احساسوي، د غچ اخیستو په خاطر له خپل نهایي توانه کار واخلي. کمو پام کړی وي سریلانکا دوهمه لوبه له بنګلادیش وګټله، حال دا چې نږدې و چې بنګلادیش افغانستان ته یو وخت البته د مسابقې په یو پړاو کې نږدې و چې بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړي، او شایي دې بری سریلانکا ته هم اعتماد پیدا کړی چې بنګلادیش ته ماته ورکړه.
سروان صاحب، دا امرته وایي چې افغانستان به په راتلونکو ورځو کې نور لکه ټیمونو سره لوبې لري، او په دغې لوبو کې چې پیل شوې دي کوم ټیمونه به لوبې؟
افغانستان چې په څلورو غوره ټیمونو کې د خپل ګروپ د اول ټیم په توګه دې پړاو ته راغلی دی، له سریلانکا سره په نننۍ مسابقې سربیره له هند او پاکستان سره هم مخامخ کیږي، چې دواړه ډېر قوي لوبغاړي دي او دواړه د جام دعوه‌داران دي. هر یو فکر کوي چې دوی به دا جام خپل هیواد ته وړي. او یو بله مسأله دا هم ده چې له هند او پاکستان سره د افغانستان مسابقې پرلپسې دي، بل دې چې کومه وقفه په منځ کې ولري. د سپتمبر په ومه له پاکستان سره او اتمه له هند سره د افغانستان مسابقه ده. دا یو څه د افغانستان لپاره یو منفی ټکی ګڼل کېدای شي، ځکه چې لوبغاړي به ستړي وي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب چې د افغانستان د لوبډلې د نننې لوبې په اړه مو مکته معلومات راکړه. اوریدونکو سمورزو ساسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول په سیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدره یو سلام په احترام.
یارات ولایت د رګریشن او د شرک سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي، موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سوال. په ټول افغانستان کې کومکونه سوي زموږ سره نه دي سوي. فاصله زموږ پیدا زما پیغام دی ورور سیږي، زه سمی ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږیږم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي، دغه د ولی میراو چې دی د سرنګران یا نرم سره د ولیا د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زاړه تاریخ سره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسی ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره دا ظلم ول کېږي. د اشرف غني د کرزي په کلو کې یو وخت دغه والا پرمړنه ده په پنځه په شپږ ورځې دا ګره ټول مسلمانان د سنګینه څخه رانیولې راځه بیا د لشرګا پر دا ګره دی وچی په پنځه په شپږ ورځې. خو د کجکي څه دی اوزه دوباره الکه هغه دی تیر کې اوزه موږ راغله روبه د مشترا کې موږ څه دغه وکړستنه ګر دراو چې کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبانو مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنګ ست نه جګړه ست شي نه ستار ته ستاسې په واکې دي، او تاسې داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دی او داسې دغه کړی دی چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشانو له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملکیه دی نه یو داسې دغه په مجلسو کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسې د خلک نه پریښودو چې ول پټاون تاسې کول دغه هم تاسې کول اوس خو شئ نست نه جمهوریت ته نه امریکایان ستاسې په واک کې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د لوبل میدان او تاند څنګه خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشره وټاکله. دوه اویا کلنه روزفا اوتون بای وای چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر و په افغانستان کې بعد د ډبر الاینس په ځای کار وکړي. روزوا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو موده د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روزوا په فلسفه کې ډاکټورا لري. د خلو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو درسوله پر هڅو ناوړه اغیزه کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته ویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو درسوله پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خطر هم اندېښنه لري. غلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو درسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه چې د کراچۍ بندر ته راځي بیا هلته افغانستان ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پوز وای چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 ویل د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته درځونې لپاره یو ډله واستوي. څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي دي او د دې هیواد خلکو او دولت یې د میلیاردونو ډالرو زیان رسولی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی سیالۍ دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اګست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته 17 ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 1 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې بنگلاديش سره مخامخ و. بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندوستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله. او بنگلاديش ته دې سیالي ونه ووته. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایل په ستر توفیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سل سلور نوې منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ پاته دې منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي، افغانستان او پاکستان هم یوه لوبه لري. البته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ او د راتلونکي پنجشنبې په ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي، هغې سره به لوبه کیږي. نن سیالۍ پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیمجي صاحب سره وغږیږو او د بېلابېلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډېره موده خپرونه نن د آسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خپرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د آسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړې لوبډله ده، لډې پخاره سي ټیسټ نیشن ده، د ورځني سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده، همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د پنځلسم ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې او پنځه ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډېر ښه وکړو، ډېر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هېڅ کله دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسني وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا دې ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله راپرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به خیر سره له سریلانکا سره ډېره ښه لوبه کېږي، دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او انشاءالله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسې یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې او دغه شان هندوستان سره مو مساوي پای ته ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ دا هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې، دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه که تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډېر ښه سوی د ښځه لیدلې ده او ټول لوبډلو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دي یو څه روحي فشار ده په سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو نو انشاءالله تعالی چې په نورو لوبډلو سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې هندوستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغوی به هم دغسې یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کړو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډېر ملا تړي په اصطلاح بابر اعظم ده، بابر اعظم په هغه پام کې نه ده لکه څنګه چې دوی ورنهیلې وغه لري. ګرک رضوان او دا بل په خر زمان ښه رنځونه وکړل، په تېره سیالۍ کې هم ښه رنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نورو بالینګ سره یو څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی که موږ لومړۍ سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوږی یوازې نه سرخوږی جوړو، بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب، د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوئ چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یوولس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسې نظر څه دی؟ یو توپهونکي ته چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک همدغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین وو اوسي په میډل اونر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پیښې وي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یاد کریم جنت کینې، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نه بالینګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په د ایشیا جام کې ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته، بس بالینګ کړی صرف یو نیمې کړی، داسې ډېر بالینګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي، کېدای شي پچ ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار سے دراتون کی چار شمبی پورت بیا پاکستان سر مگ مخی گو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبي ته پتم او سی ول پاکستان د لوبي غټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکار شي د پاکستان په وړاندې د بریا چانس سمره دي.
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبي د سوي د کمخه چې هندستان او پاکستان کولې او زموږ افغانستان او پاکستان لوبي هم دغه بڼه اختیار کړي ده او څومره لوبي چې موږ له پاکستان سره کړي دي ډېر سخت دي په نړیوال جامو کې مور سره کړي دي په شل اوریز کې 15 اوریز کې وي نو تر روسي او اروپا لري غزيدلې دي او دا واره چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر کمبینیشن د ډېر مورال ده نو پوره ډاډه مچ ډېر خپل جوړ پوره لوب کوي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه کوي.
او جار سی یو عمومي پښتنه کوم په دغه څلور لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې ورته لري چې پایلو به ته وځي
د پایلو به پاره وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان د ځلې پایلو به کې هغه ځلې په ډیر کم څه کې پایلو به ته بچسه او د شکب نو د ځلې به دې غوښتن کوم چې خدای دې کوي چې افغانستان پایلو به کې سره دې چې د ځلې دې لو به دغه ته ګوري بل چې شلوریس پارمټ د شلوریس پارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته نه ور کوي په اسې ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې زموږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلی دل شوې ده دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي.
د مینوالو غوښتنې ته په ډېر احترام دي کې خو شک نشته رښتیا مینوال خو یې چې فضل حق په نیو بال باندې خو بالینګ کوي خو چې ته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کو بیا ورسته اورته ډیټا اورته څوک نه پات کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خو اورونه کوي موږ اړي چې فضل حق ورسته هم وساتو.
هاو د ورسته پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکتر لګه څومره منډو کې باید رایسار کو
کته چې ته وړم ورځ لوب کتلی د سریلانکا سریلانکا بیټینګ ډیر خدا لپایله بیټینګ خو او د غنی ځوانان چې راغلی بالینګ یې ګرکه دومره خنه ده خو بیټینګ یې ډیر پیوړی ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 192 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم خدا او دا ورته لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړی دي په شلوري سیالي کې دغه بیټینګ ډیر خدا نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره کومنګ وګورو په شارجا کې چې موږ یو سلو شپېته شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنې ان شاء الله.
ترنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې ورتونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې. پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي.
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي.
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیوا جوړ کړي دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویرا سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو ورسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خون کې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلین نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم خیر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سیوی مې ورکړه ځای کې بیا استاد په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تقریبا لیکچر ور کول مشمان د غسیز د کول د انګلیسي د غسی میتود باندې لړم.
نثار احمد بلها غزوان د چوای په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلی دي هغه غته رسیدلی نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم ټول ته مې لیوالا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی راته وایي واضح بېر هغې تا نه څه نه جوړېږي واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو شي باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په ان باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې د ځان سره څه لري خو نشي کولی ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دا باید خپله دا چې څنګه د ماتول شي دا بد خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونه سره په ډول ډول د سی کمنټونه راتلل د سی میسجونه به راتلل چې هغه به زه زورول ما او نه به کېدل چې دغه سره غدلیلم وایي ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري وکنه که چیرته په نګدې وایي کېدل شو ډول هم قنات ور کړای و بیا ما خا دا داو بلل چې هغه ټول مې لري کړل پرې مې نه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کې زه د ګران شمیر د مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوم لکه د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای مګر ما باندې اغیزه نه ده کړی ځکه چې په یدم چې زی تراغه خه کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلې دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي
یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې والا زه به ناکام شما یا زنه شم کوله یا دومره چیرته قوت لرم. ان دغه کلمې دي چې کلمون په ذهن کې راتويږي ما په ژوند کې عملي کی. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبت خبرې وکړو، مثبت کړوړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات لخپلو ورتیاو او لخپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بد مرغه باید وایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. وهم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګړو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او به اصطلاح هر چاته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي. ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل براندین وایي چې که
یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ملنگا کم یوسف